سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرې مجلې ته خراغلي دا خبرونه لمه فرشته صحاک سره د ازادي رادیو په سپو کې اوري پایل په خبرونو کوم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیا د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هانیا له خپل یو ساتونکي صالح الاروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولی ووجل شو. نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی وو او د جنازې برخوالو د هانیا عکسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. د هانیا مړی به وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدول شي چې بیا به خاورو ته وسپارل شي. د ایران رهبر خامنئی د هانیا د وژنې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیا د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د ارګ ماڼۍ پر خپل فیسبوک ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مولوي عبدالکبیر عکسونه خپاره کړي دي او ورسره ویلي نوموړی د ایران د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته د هانیا په جنازې کې د ګډون لپاره دوحې ته لاړه. ملګری ملتونه وایي د دغه بنسټ غړو هیوادونو په دې اړه چې له افغانستانه د ټوریزم خپرېدل په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو سبب شي خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په 24 راپور کې ویل شوي چې داعش ډله لا هم په سیمه کې یو جدي ګواښ دی. راپورونو له مخې پر القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د اړوندو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي. القاعده شبکه له سیمې هاخوا هم په یوه جدي ګواښ بدل کړي. د طالبانو حکومت لا د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي خو مخکې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور خبرونه رد کړي وو. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د اورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15-70 ملي مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیزو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکلم شوی دی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50-80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري ریاست میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. دغه وزارت نن خبر ورکړل چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 20 نیټه بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په افغانستان کې د هوا تودېده په زیاتېدو ده او کورنۍ دي له سختې ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي. دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې شي، په سخت ګرمۍ کې له سختو فعالیتونو ډډه وکړي، ماشومان دې په درول شویو موټرو کې پرې نه خودل شي او خلک دې د ورځې له 2-3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې شي. په منظم ډول دې اوبه وڅښي، په سړو اوبو دې ولامبي او نازک کالي دې واغوندي. د افغاني سرمیاشتې ټولنه چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اجانس نن لیکلي چې د سرمیاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشر چیکا سویفوي او ورسره ملګري پلاوي سره په کتنه کې وکړه. په خبر کې ویل شوي چې میرمن چیکا په افغانستان کې د اتو روغتیایي پروژو په باب هم معلومات ورکړل چې دا مهال د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روان دي. په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې معیاري درملنې امکانات نه دي برابر. راپورونه وایي روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو د بندیانو د پراخې تبادلې پروسه پیل کړې ده. اټکل کیږي چې دا تر سړې جګړې وروسته د خپل ډول لمخې د بندیانو تر ټولو غټه تبادله وي. بلومبرګ، سکای نیوز او سی این این او نورو غربي رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پروسه نن د اګست پر لومړۍ نیټه وروسته له هغې پیل شوه چې په روسیا کې ګڼ سیاسي بندیان تری تم شول او له دې سره واضح خبرې شوې چې دوی ښایي تبادلې ته چمتو کړی شوی وي. دا پوره معلومه نه ده چې په تبادله کېدونکو کسانو کې څوک شامل دي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي وزارت د روغتیا وزارت نن پنځشنبه ویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې د وژل شوی فلسطینیانو شمیره 9,000 ته رسیده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 9,123 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. په غزې کې د اسرائیل لخوا وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر وامه پر اسرائیل په ناڅاپي حمله کې 12 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شو. او پاکستانی چارواکی وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د تګ راتګ لنډ مهال اسناد ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د زمري ریاست میاشتې له لومړۍ نیټې افغان او پاکستاني چلوونکو ته د تګ راتګ لنډ مهاله کارډونه یا TAD ضروري ده چې له هغو پرته پر دروازو تګ راتګ نشي کولای. زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. په ازادي راډیو .com کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې له ازادي راډیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې ورا سره واوري چې سیګار په یو 9 مخیز راپور کې موندلی چې افغانستان ته د امریکایي اسارو لیکت طالبانو ته غیر مستقیم ګټه رسولې ده.
خپل کسان هم پکې استعمالولی شي، د مالیاتو په نوم هم اخیستلی شي، د بعضې پروژې بعضې کارونه هم په خپله خوښه باندې شرایط ورته ږدي. دا د اقتصاد دا خصوصیت ده.
یو شمیر افغان مایندې وایي د اقتصادي ستونزو له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري او د ستونزو یې د وړو ماشومانو په تغذیه اغیزه کړې.
شودل شپه خو یعنې د خواړو چې پر لري خپل ماشوم ته ورکوم، یعنې د نور خلکو غونډه چې بعض خلک خپل ماشومان ته خوراک یا خپل یو څخین چې ماشوم ته شودل شي هغه زموږ نشته.
په افغانستان کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې میړونه یې په نشي توګو روږدي دي او د دوی ژوند یې سخت ورتریخ کړی دی.
ډیره زیاته زړم به د ماشومان عمر سره زړای مور کته نه مګ بچ شي وو. سردردی ته پیدا کیږي، فشار میږي، ماشومان و هم اته خولې په لګو مو هم اته و مارک ته و هم وخیمانه يم به.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه مر سره شته ملتي ام غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته راغلی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغو د اړوندلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي ل افغانستان خبرېدونکي ترهګري به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نامنیو لامل شي. پاتې حال یې د حدیث پردیس په دې راپور کې واوري.
په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان غړي هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستان خبرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د نامنې مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خبرې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د هند په نیمه وچه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او د القاعده ترمنځ همکاري زیاته شوې چې له کابل دغه ډله په سیمه کې د تحریک جهاد پاکستان تر بیرغ لاندې مرګونی بریدونه کوي. په راپور کې ویل شوی که څه هم اوس مهال القاعده ډله له طالبانو سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او ستراتیژیک صبر کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د دغه ډلې اړوند د ځینو کسانو همکاري ټي ټي پی ډله په سیمه کې په یوه ګواښونکې ډلې بدله کړې ده. د راپور له مخې په القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوند ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده شبکه له سیمې اخوا هم په یو جدي ګواښ بدله کړي. په راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې دغه ډله غواړي د اسانه هدفونو په پام کې نیولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، څو په دې ترتیب له یوې خوا خپله رسنیزه مبارزه جاري وساتي او له بل پلوه د طالبانو سیاسي دریځ ته زیان ورسوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې داعش ډله غواړي په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ګډوډۍ په رامنځته کولو ځینې سیمې لاندې کړي او د افغانستان په شمالي سیمو او له هغې وړاندې د خپلو فعالیتونو مخه خلاصه کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. دې ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګوندوي هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. طالبانو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلې او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې د روسي راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په زلونو ادا کړې چې داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ډلې له لوري د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. سیګار په یو نه هدیش مخیز راپور کې چې پرون نو وخت خبر کړي موندلی چې افغانستان ته د امریکایي اسارو لیکت د طالبانو ته غیر مستقیمه ګټه رسولې، ځکه د راپور په ټکو د بشري پروګرامونو سره تړلي لګښتونه څخه مالی او نور فیسونه هغوی ته عواید برابروي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار راپور ورکړی چې په دې هیواد کې واکمن طالبان د ملګرو ملتونو له بشري مرستو ګټه پورته کوي. سیګار په خپل نه هدیش مخیز راپور کې چې پرون ناوخته خپور کړی ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستو که څه هم د افغانستان اقتصاد باثباته ساتلی خو طالبانو ته هم ګټه رسولې. د سیګار موندنې ښیي چې افغانستان ته د امریکایي اسارو لیږد طالبانو ته غیر مستقیمه ګټه رسولې، ځکه د راپور په ټکو د بشري پروګرامونو سره تړلي لګښتونو څخه مالیې او نور فیسونه هغوی ته عواید برابروي. سیګار ویلي طالبانو د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا د اسارو د تبادلې فیسونو څخه ګټه اخلي، کوم چې د مرستندوی ادارو لخوا له افغاني بانک نوټونو سره د امریکایي ډالرو د تبادلې په پایله کې ترلاسه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبان د غراز د مرستندوی ادارو او د هغوی له سیمهیزو کارکوونکو څخه د مالیاتو راټولولو له لارې عواید ترلاسه کوي. د راپور په ټکو د طالبانو حکومت دې زیاتو شوي عوایدو او د افغاني بانک نوټونو د ثبات زیاتوالي د طالبانو د امنیتي لومړیتوبونو د تمویل وړتیا لوړه کړې ده. د اقتصادي چارو پوه او د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پونځي مخکینی استاد بشیر دودیال وایي دا حتمی ده چې یو هیواد ته بهرنۍ مرستې رسیږي د دغه هیواد واکمنان به اقتصادي ګټه ترې کوي.
دا هیڅ امکان نه لري چې دې پیسو نه طالبان به برخې شي، حاکمیت به برخې شي، ټولنه ته ځي او په ټولنه کې طالبان حاکمان دي. په هر رقم سره د دین استفاده کولی شي، خپل کسان هم پکې استخدامولی شي، د مالیاتو په نوم هم اخیستل شي، بعضې پروژې بعضې کارونه هم په خپله خوښه باندې شرایط ورته دي. دا د اقتصاد دا خصوصیت ده چې څه پیسې ورلېږي هغه ته ترېنه مستفید کیږي، هم ټولنه هم حاکمیت.
بل اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا هم ازادي راډیو ته وویل،
خب بدون شک کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان
له شک پرته چې نړیوال مرستې لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو وژغورل شي، ځکه د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی او دا چې له دې پیسو طالبان څنګه ګټه اخلي نو معلومه ده چې حکومت له خلکو جوړ دی. اوس طالبان په افغانستان کې واکمنان دي.
مردم افغانستان هست.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره سم د دې هیواد اقتصاد هم سقوط وکړ او یو بشري بحران رامنځته شو. خو په افغانستان کې د امریکا په مرستو د څار ادارې سیګار په راپور کې راغلي دي چې دغه بحرانونو سره د تړلو ستونزو د حل لپاره ملګرو ملتونو د 2021 کال دسمبر رئیس افغانستان ته 3.8 میلیارد ډالره لیږدولي ویشلې دي. سیګار ویلی که څوم افغانستان ته د امریکایي اسارو لیک د افغانانو ته غنی ګټي رسولي خدا محمد چې کانګرس په دې غوړو کړی چې د پیسې طالبانو ته هم د پام وړ ګټه رسوي او د دې مطابق په وړاندې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایان زبیولا مجاهد د سیګار د نوي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو سیګار تر دې وړاندې هم له بهرنیو مرستو نه د طالبانو په ګټې اخیستنې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي. طالبانو حکومت د یاد راپور پاړه هم غبرګون نه ښودلی، خو مخکې بیا وایان په هر ډول مرستو کې لاسوهنه رد کړې وه. داسې ادعاګانې هم موجودې دي چې طالبان د بهرنیو مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي او تر ډیره دغه مرستې هغه کسانو ته رسیږي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، هغه ادعا چې طالبانو تر دې وړاندې رد کړې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي راډیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. رازو خپل یو بل راپور ته د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ نن د اگست په لومړۍ نیټه پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان میندې وایي د اقتصادي ستونزو له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري او د ستونزو یې وړو ماشومانو پر تغذیه اغیزه کړې ده. نور حال به یې سنا کاکړ راکړي.
زخلا کاریم زم خپل ماشومان ته خیانه زم شم کولای شم دا موضوع ولکما شری شما لا ستنيشته.
د جلال آباد خروسیدون کې او د ولس میاشتنی ماشوم مور ما اوریده د چنه غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي وای د اقتصادي ستونزو له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري. لامدې عمل شیدې کمی او ماشوم یې کمزورې دی.
خاوند د کاروبار څنګه نه لري، اقتصاد ضعیف دی کنه. تل حال شوده نشته، خو یعنی د خواړو چې خپل خپل ماشوم ته ورکوم، یعنی د نور خلک غونډه چې بعض خلک خپل ماشومان ته خوراک یا خپل یو څه چې ماشوم ته شوده شي هغه څه زموږ نشته. زه خپل لاس رسیم غنه لري چې بیا هغه ته شوده واخلم د بازار نه.
د خوست ولایت اوسیدونکو چې د امن غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وي سمو خواړو ته د نه لاسرسي له امله کله چې ماشومان پیدا کیږي شیدې وچیږي. دا چې د یو شپږ میاشتنی ماشوم مور د ازادي راډیو ته وویل
موږ چې ماشومان پیدا شوي دي زمالیات شوي یم نور بیا مو کې شو دي خدای تار سره کې شي کچی شي شو دي چې دې کې ورکه شي دا چې موږ کنا خواړه خو په وکیږي پیسو کې شای ارتي بوخو خالي خوري به نو څه خلاص نشته او سره کانت بوخره.
د شیدو ورکونکو میندې په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو د شیدو له کمښت او د ماشومانو لپاره د سمې تغذیې له نشتون شکایت کوي چې نن د اګست لومړۍ نیټه د مور د شیدو ورکولو د نړیوالې اونۍ د پیل ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي ډاکټر ایډوین سینیزا سلوادور په حواله د دې اونۍ په مناسبت لیکلي، راځئ چې په کور، کار او عامه ژوند کې د ښځو د موقعیت او وضعیت د ښه کولو لپاره په ګډه کار وکړو. د ښاغلي سلوادور د خبرو په دوام کې راغلي، موږ کولی شو د یو ملاتړي چاپېریال په رامنځته کولو سره چې د مور د شیدو اهمیت پیژني ډاډ ترلاسه کړو چې مېرمنې وکولی شي په هر ځای کې او هر وخت د اړتیا وړ ملاتړ ترلاسه کړي. روغتیا پالان هم وایي د شیدو ورکولو پر مهال سمو خوړو ته د میندو لاسرسی ډیر اړین دی او باید په دې برخه کې ملاتړ وشي. د نسایي ولادي برخې ډاکټرې نوري مشکل د مور د شیدو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مور شیدې د ماشومان د پاره د زیږون نه تر شپږ میاشتنۍ پورې یوه مکمله غذا ده چې په هغې کې ټول هغه ضروري مواد چې د یو ماشوم د رشد دپاره په کار دي موجود دي. خصوصا لومړنۍ قطرې د شیدو د مور د ماشوم دپاره ډېرې مهمه دي، ځکه ماشوم مقاومت د مختلفو امراضو په مقابل کې لوړوي.
نوموړی وایي د سمو خوړو تر څنګ د شیدو ورکوونکو میندو روحي او رواني ارامتیا هم د ماشومانو د سمې تغذیې لپاره ډېره اړینه ده. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یا یونیسف د روغتیا وزارتونو او د مدني ټولنې د ډیرو همکارانو په ملاتړ جوړیږي. د 2024 کال لپاره د دې اونۍ شعار د ټولو لپاره د شیدو ورکولو ملاتړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د غزې حال نه خبرو. په غزه تړنګ کې پر غربند موافقه او د اسرایلی ارغمل شویو د بیرته ستنولو لپاره خبرې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه تر وجل کېدو مخکې هم له خند سره مخامخ وي. خو د هنیه وجل کېدل به یا د یوې موافقه سبب شي یا به د خبرو د دوام سبب شي، هغه څه چې احتمال یې ډیر کم دی. اسماعیل هنیه د چهارشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې له خپل یو ملګري سره ووجل شو او نن یې په تهران کې د جنازې لمونځ ادا شو. د همدا ازادي راډیو د خبري مرکزی څنګه د خبريال ری فرلونک د راپور جزئیات واوري.
په تهران کې د تیرې چهارشنبه پر ورځ په یو حمله کې چې شک کیږي د اسرائیل لخوا به سوي وي د حماس ډلې د سیاسي څنګه د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو د غزې تړنګ دی ویجړون کې جګړې ختمولو په نیت رواني خبري چې لمخ کې هم له خند او ځن سره مخامخ وي لا پیچل کړی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د فلسطینیانو یو تروریستي سازمان ګڼي، خو د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل په یو مشکوکه حمله کې د هانیه وجل کېدل یا په غزه کې د اوربند تړون سبب کیږي یا هم د مذاکرو د دوام چې احتمال یې کم ښکاري. د شپېته کلن هانیه د نړیوالو په منځګړیتوب په پیل شویو مذاکرو کې کلیدي رول لوبولی و چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د دایمي اوربند ترلاسه کول او د اسرایلي یرغمل شویو خوشې کول پکې شامل وو. هانیه د حماس ډلې په منځ کې نسبتا منځلارې کس ګڼل کېده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تیر چهارشنبه د دې پیښې په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل منځګړیتوب څنګه بریالی سي چې یو لوری ولړیږي او د بل لوری مرکچی وژني. د خلیج هیواد قطر له مصر سره یو ځای له څو میاشتو راهیسې د مذاکرو منځګړیتوب کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ورته بیان ورکړ او وی ویل چې د هانیه وژنې د سولې خبرو ته زیان اړولی دی. د حماس پوځي څنګه ویلي چې په تهران کې د هانیه وژنه یو سیلابي ابشار دی چې جګړه به نویو سطحو ته بوزي. حماس ډلې د خپلو خبرداریو تر څنګ ویلي چې دغه ډله شي د ځوابي اقدام لپاره پوځي ځواک ونه لري. حماس ډله لوړان د اسرائیل سره په هغه لس میاشتنی جګړه کې ښکېله ده چې تر اوسه په نتیجه کې د فلسطینیانو د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 40,000 کسان وژل سوي چې زیاتره یې ملکیان دي. له دې هاخوا داسې احتمال نسته چې حماس ډلې دي نورو مذاکرو ته زړه ښه کړي. د بایکاټ د لیدلوري پر احتمال سربیره ځینې عملي ملاحظات هم شته. هانیه یو تجربه کار شخصیت و چې په نړیواله سطح پیژندل کېده او په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا یې له متحدانو سره اړیکې سنبالولې. د هغه له ځینو وروستیو تصاویرو ښکاري چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته غاړه ورکوي. هانیه چې په قطر کې میشت وو کولای سوای چې سفرونه وکړي او په مهمو غونډو کې برخه واخلي. د اسماعیل هانیه وژنې په حماس ډلې کې یوه د پام وړ خلا رامنځته کړه او لا معلومه نه ده چې څوک به یې ځایناستی سي.
له خبرونو ور اخوا
په اندونیزیا کې مو د افغان کډوالو له حاله خبرو. په اندونیزیا کې یو شمیر افغان کډوالو نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې محمد یاسین نظری د سې شنبه په شپه د کمشنرۍ مخې ته په چاقو خپل د لاسونو رګونه پرې کړل او بیا د ملګرو ملتونو د دفتر د ساتونکو لخوا په یو ټکسي کې پراته لدی چې بل څوک ورسره وي روغتون ته ولېږدول شو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت چارواکو د محمد یاسین مړینه تایید کړې خو د مړینې اصلي لامل یې لا نه دی روښانه کړی. نور جزئیات یې لا به د سپوږمې نه اورو.
په انډونیزیا کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې 15 کلن افغان ځوان محمد یاسین نظری په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته ځکه د ځان وژنې هڅه کړې چې د دوی په خبره یا دفتر یې ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د کډوالۍ کیس بشپړېدو او په یو بل هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه و، خو د یوې لسیزې په تیرېدو سره یې لا هم ځواب نه و ترلاسه کړی او اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې وې. په اندونیزیا کې یو افغان کډوال جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
اعتراض داشته چند دیر مشکل
هغه د یونیسیار دفتر مخه ته اعتراض کړي وو او سموده خپل کوټه هم پریخي وو وتلې وو لنور اعتراض کوونکو سره یو ځای شکایت درلود خو خبره نه واوریدل شوې او د فشارونو په پایله کې چې رواني حالت خنو د ځانوجنې حڅه وکړه.
په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدی ادعا کوي چې نظری د سیشن به پښپا ورستلهغه چې خپل د لاسونو رګونه پرې کوي د یو ان ایچ سی آر دفتر د ساتونکو لخوا پرته له دې چې څوک ورسره وي په ټکسي کې روغتون ته لیږدول کیږي.
بیا هم د افغانستان یو راپور درته لرو. په افغانستان کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدي دي او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی دی. زموږ همکار یو شمیر دوی سره چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ده، له یو شمیر خزینه سره چې یوه یې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ده غږیدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی. راپور د یو روږدې میرمنې په غږ پیلېږي، تاسو یې واورئ.
یا ورځ کړای باندې وغواړي کې وغواړي را باندې را چپاکو مو سوزیدل مناسب سوزیدل په خامې سوزیدل و ډیر زیات
د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار و سیدونکې نرګیس و چې په خبرې خاوندې په نشي تو کوروج دي. اته ډیر شکلن نرګیس وای څلور ما شومان لري او خاوندې لتیرو لسو کلن رئیس هیروینس کوي.
ماشومان وهی ما وهی ډیرینه مل کور نه باستلی ماشومان بیرنه قائد کوي وزه زبې پدی بانه وایستلم به دې کورشان میوړه خاص وي شای بس مخ ته خې اور ابسراوار به کو بل غلطم په ماتومات کوي میړه در تر کوي تا میړه کړل سبای پورې به ګروپ لګول خو په کوم کوټه کې زه میمنه هم سره پرتم په مو کوټه کې عملم راته کو ماشومان هم سردرد سوزه هم سردرد سنره به دوی راځي گاوه وایس خلاص نه کی واسه به مینور سره رسیدله. یا ورځ کړای باندې وغواړي کې وغواړي را باندې را چپاکو مو سوزیدله مناسب سوزیدله په خامې سوزیدله و ډیر زیاته درې میاستې ډیر زاجر می تیر کړي د دې نه ملي دي زخم شک تیرې کې سو به و کې ډیر جګر خونه ایم ډیر زیاته زړم به د ماشومان عمر سره زړې مور کته نه مګ بچ شي و سردرد دې ته پیدا کیږي فشار می جګیږي ماشومان و هم اته خلی په لګو مو هم اته و مارک ته و هم و خې ما نه ایم به او ډیر خپل ځان ته ډیر خیره کوم خدای ما ته مارګ راکیو او ځون ته دومره کوي ته علاقه نه لري.
نرګیس وای د خاون ناوړه چلند کمزوري اقتصاد او د خلکو له خوا ورته د میړه په واجه پټی تسترګ کتل هغه څه دي چې د پروانی ناروغي یخته کړي ده. د نرګیس په خبره میړه یو سورک دی او خلک د دې په خبره پیغور هم ورکوي. لا دردونه او کړاو څخه ډاک ژوند دلته وازی د نرګیس نه دی. مریم د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې خاوندې په نشي توکو روږدي دي. دا وایي خاوندې وهي خو د خلکو د پیغور لامل ورسره ژوند کوي.
شیشام استفاده کوي پورانم استفاده کوي ډیر جګر خونی مې په مالی دلې ده خو بیا هم هغه ورس ما باندې وارو کړ دا شیریندانی باندې ویشته دا جای سورایس و لزانی ګولی خورای ورده نیشه و ده شایان دیر اصلا خراب ده دیر و جیگر خونی و کش کرب و چیغ و پکار و مات که و خود دیر غور که و دیر ما قاتلی.
نوریا چی ده ده ولایتی و بله و سیدون که ده وای کل چی لمره ده خپل خاون پاره خبر اسوام چی هیروینز که وی دیر ده خجالتی احساس می که و اول نور و شوز و شرمیدم. ده میرمن هم وای چی لیو دول روانی ناروغی و سخه کریجی. ډاکټران بیا د روش دي کسانو په کور کې پاتې کېدل سم نه غړي او وايي ل روش دي سره وسېدل او ګډ ژوند د دې د کورنۍ پر نور غړو بیا غیزې نه دي او د رواني ستونزو سره مخ کولای شي. خو سپارښتنه کوي هغوی چې تر درملنې وروسته کورونو ته ستنېږي باید په مینه ورسره چلند وسي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ضیا سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کسان باید یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو پرې دا تداوی شي. ډیری هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي په کورونو کې تداوی کیږي خو د کورونو تداوی ناقصه ده. په دې اساس چې له رواني لحاظه دا شخص باید کاملا سالم وي، یو طرف د احتیاط موجوده له بل طرف رواني حالت دې کسانو دی. له هدي ټاکلي وخت نه ورسته چې کله کور ته انتقالیږي اوس دلته مسؤلیت د فامیل لري چې دا شخص له رواني نظر درست باید حمایت شي. دا شخص یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي، فامیل باید دسی برخورد ورسره وکړي چې دته د موتات په نظر ونه کتل شي، لده سره باید ډیر نرمش وشي.
دینی عالمان نشي توکي په اسلام کې ناروا غني او په نه استفاده یې ټینګار کوي. دینی عالم مولوی احمد الله وایي
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیات کوم راځي چې دا رجس من عمل الشيطان، دا پلیتی د پلیتیو د شیطان نه ده، نو چې دا کله پلیتی شو انسان باید د دین ځان وساتي. او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل مسکرین حرام، هر هغه شی چې نشه راولي هغه چې دی په دین کې حرام دی. نو دا حکم دی، ځکه حکم چې دی حرمت دی. مونږ او تاسو په شریعت کې پنځه مقاصد لرو، لکه د عقل حفاظت دی، همدارنګه د نفس ساتنه ده، همدارنګه د دین ساتنه ده، همدارنګه د عزت ساتنه، همدارنګه د مال ساتنه ده. حرمت چې کله راغی حکمت پکې همدا دی. مواد مخدر چې دي دا هم چې د سړی بې هوشه کوي، او عقل چې کله د منځه لاړو هلته بیا ته خپل د مال او د نفس ساتنه هم نشي کولی، د دین ساتنه هم نشي کولی، د خپل عزت او ناموس ساتنه هم نشي کولی، نو بالاخره انسان د منځه وړي.
نرگیس، مریم، نوریا او نوری هغه میرمنې چې مړونه یې فنشي توکو روږدي دي د طالبانو حکومت او اړوند دولتي موسسو څخه روږدي ته د درملنې او تر درملنې وروسته د کار پیدا کولو غوښتنه لري.